السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې پر ادبي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبری برخه هم درې په دې کې به ووري چې افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دی وی غونډې د اجنډا مهمه موضوع و. د راپورونو برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې TTP ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لار خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې TTP په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 8مه په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حملې وروسته پر ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر افغانستان د پاکستان لپاره د ترهګرۍ سرچینه یاد کړه. خو د طالبانو حکومت د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نن د اپریل 4مه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ملګري ملتونه وایي له جګړې پاته ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوالې شخړې وي مرګ ژوبله اړوي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې کلي چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې مري یا ټپي کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره د قربانیانو اکثره ماشومان دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدې 20 کسان چې اکثره ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. د سازمان افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماینونو پوښل شوی هیواد یاد کړی دی. د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د ولوی بند د جوړولو کار بیرته پیل کړ. د یامر بهاشا د بند پروژې یو وایاند نزاکت حسین فرانس پریس ته وویل چې وروسته له هغه چې امنیتي تدابیر د پام وړ زیات شول، د چین پاور چاینا شرکت د دوشنبه په ورځ دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. پر دغه بند وروسته له هغه کار ودرېد چې د مارچ په 8مه هلته په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو خونړی برید وشو. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وایي له روسیې څخه د شمالي کوریا او ایران پوځي ملاتړ نړیوال امنیت ته پایلې لرلی شي چې له پامه نه شي غورځېدی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د روسیې لپاره د پوځي یرغل د دوام لپاره په آسیا کې ملګري مهم دي. پیونګ یانګ مسکو ته بالستیک توغندي او نورې وسیلې او تهران هم بې پیلوټه الوتکې ورکړې دي. د دغو الوتکو په اوکراین کې پر بنسټیزو تاسیساتو د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. او افغانستان د آسیا د فوټسال جام لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په ډی ګروپ کې درې لوبې په مخ کې لري. د آسیا د فوټسال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان به د اپریل په 13مه له ایران سره لوبه وکړي او وروسته به له کویت او بحرین سره د لوبو ډګر ته ووځي. که افغانستان دوه لوبې وګټي بل د ورته لار موندلی شي. د آسیا د فوټسال جام لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې پورې به دوام وکړي. په دې جام کې د آسیا 14 غوره ټیمونه سره لوبه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم موندلی شي. افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د یوې غونډې د اجنډا مهمه موضوع وه. د دې سازمان د ملي امنیت د سلاکارانو په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل شول چې د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د قزاقستان ولسمشر چې هیواد په اوس وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وری مشري کوي، د دې سازمان غړي و هڅول چې د افغانستان روان وضعیت ته زیات پام واړوي. نوریا سنوریا او د موضوع تفصیل.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان وضعیت ته زیات پام واړوي ترڅو دا مسله ډاډمنه شي چې د دې هیواد له خاورې نړیوالې تروریستي ډلې کار وانخیستلی شي. خغلی توقایف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې وکړې. د روسي د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې نوموړي هم دا رنګ په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره وکړه او ویل مهمه ده چې په دې برخه کې هڅې دوام ومومي تر څو په دې هیواد کې د دغه بحران مخه ونیول شي او هم هلته د یوه اوږدمهاله ثبات لپاره شرایط برابر شي. د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر کابل له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د هغو ډلو په شمول چې په افغانستان کې دېره دي او د شانګهای د همکاري د سازمان غړو هیوادونو ته یې جدي ګواښ متوجه کړی، د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف وویل د دې سازمان د غړو هیوادونو د پلاو مشرانو په افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه د نړیوالو تروریستي سازمانونو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په خاوره کې دېره دي او د شانګهای د همکاري د سازمان قلمرو ته جدي ګواښ پېښوي د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې په دوامداره توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د طالبانو چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو د غوښتنې او له افغانستان د ترهګرو ډلو د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنو په باب تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په کراتو ویلي چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د برید لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پلازمینه موسکو کې پر یوه سالون د مارچ د 22مې د خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه اخیستی. څنګه چې ویل کېږي تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د افغانستان د خاورې د سیمې هیوادونو ته د جدي ګواښ کومه ښکاره بېلګه نه ده لیدل شوې، خو ولې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دې ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې پرې ترهګرې ډلې د احتمالي ګواښ لپاره کار وانخلي؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه سید ذاکر شاه سادات وایي د دغو هیوادونو اندېښنې هم تر یوه حده پر ځای دي او زیاته کړه
په ټوله کې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د شانګهای د غونډې د تشویشونو ظاهرول دا بې ځایه نه دي، ځکه چې د یو خوانه تاسو ولیدل چې د ماسکاو په تړاو کوم واقعات هلته وشو او همزمانه بیا بله واقع مثلا په قندار کې وشوه او د دې دواړو تقریبا مسؤلیت هماغه د داعش د خراسان ډلې تقریبا په غاړه واخیستله. نو ګرچې چې په افغانستان کې هیڅ داسې یو آثار نه لیدل کېږي چې دوی شتون ولري او یا دا چې د افغانستان طریقه کوم ګاونډي ته خطر پیښ شوی وي، خو تشویشونه د ګاونډیانو په ځای دي، ځکه چې د اصطلاح ناسالمه رقابتونه چې د زبرځواکو ترمنځ دي دوی د مختلفو توطیونه کار اخلي. نو د شانګهای غونډې کې هم د تشویش ممکن په دې حق لوي چې یو ځل بیا افغانستان د کمی نارامۍ خواته نوړل شي.
د شانګهای د همکاري سازمان چې په سیمه کې د امنیت او اقتصاد د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی په اوس وخت کې نه غړي لري. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران بشپړ غړي دي او افغانستان، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ ځکه خالي ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د دې سازمان د غړو په شمول تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د تورخم له لارې پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغان ناروغان وایي د کرښې دې غاړې ته ترې کمیشن کاران او بلې غاړې ته پاکستاني پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان لوري ته د ناروغانو پیسې واخیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان زورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وي، خو لارې کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره نه و، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی شي کله چې لکرخې واوري پیسې اخستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسیدونکو علي اریان پرچی په خبره ای لتیرو دوو کلونو راهیسې خپل مرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وای.
تورخم په گیټ کې مشکلات به خېدل مریضان د پرته مریضان دري اخو د ورسر خوته پاکستان خوته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانان بیچارهګان پیسې علي دې د پرچم د اخو بیايو او اخو خوچ تیری اخو هم د خچې د پاکستان پولیس هم د دې مریضانو پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې بې بنسټه وبللې.
د پیسو د طرفه څخه تر اوسه پورې ماته چا رنګ نه دی کړی چې زموږ د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي. د پاکستان لوري کې اخیستي او خواته پاکستان لوري دي هم چا دای څنګه درته ویل پاکستان لوري کې اخیستي هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغۍ چې درملنې افغانستان کې ممکن نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن پونومي و پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي راډیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي و د روان کال د مارچ تر 1 د ناروغانو په ګډون هیڅ چاته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي، خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ماین پاکي موسسه مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان د ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان د مسلې ته په اشاره سره وایي چې په جګړو کې ښکېل خواوي باید د جګړې قوانین مراعات کړي او په ملکی سیمو کې د ماینونو له ایښودلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبې په ورځ یوازې په غزنی کې د ماین یوې چاودنې 9 ماشومان ووژل. په دې راپور کې مو د ماینونو له عمله د قربانیانو له ځینو کورنیو سره هم خبرې کړي چې تاسو به یې اوریدو ته راوبولو.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواښ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسه ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو شاوخوا 1 میلیون وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو 150 کلونو کې 3,603 کیلومتره مربع ځمکه چې 3,500 کلی پکې شامل دي له ماینونو پاک شوي دي. نو موري ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د کافي بودیجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکي چارې ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسیدلی. اوس مهال افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو او مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته راټیټه شوې. څومره چې پرسونل شمیر کم شوی د ماین پاکان فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرکوب له هم ډیره شوې.
تلفات هم ماهانه زیات شده.
لسیزو راهیسې په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماینونه او مهمات خلک وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکي عاطفه وایي تر د تره زوی او د ماما زوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې ښوونځي ته تلو پر مهال د ماینونو ښکار شول. عاطفه ازادۍ راډیو ته وویل تر په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د تره زوی او د ماما زوی د مصنوعي پښې په مرسته ګرځېدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به خونځي تتلل. فکر کوم له خونځي د نیم سات لري فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشي دا څه شی دی؟ یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د پخوانی جمهوریت نظام پر مهال د خپل او همکار د ورور د قرباني کېدو شاهد و چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شند کړي. هغې ازادۍ رادیو ته ویل چې له هغه یو میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغه فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخته سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماین وچاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو خکیلو اړخونو څخه دي چې د خپلې دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په خښولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
اوریدونکو، د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په دې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه.
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري.
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبره.
جلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. سید چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
وی خسه وخته د شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستي.
د شعر نقد هم اوریدل شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته دی پیښې له لیدو او اوریدو وروسته پیدا کیږي.
لال پاچا اسمون دی وی نوی ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پیښې رانیولې تر داننه پورې را رسیدي.
د دوی سره د همدې دورې په اړه ژغېدل یم. او پرې وکټاب دی یو محصل نظر.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله دا
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه. د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته نه دي. د اختر ورځې په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کیږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کیږي او دوی ورځې نورې بیا څه ناڅه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اگست 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اترونه نشته. خدا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشان دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکو رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي، هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، په دسترخوان باندې میوي. او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکو مسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه وسله دندې ګوښه ده وای.
خو به مو ډیر اختر ته تیاری نیوله، پر دې به مو نوې کړل، ډیر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو. خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی، حتی د ماشومان د پاره نوی کالی نشو اخیستای.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د شوزو انجونو تګ راتک په نسبی ډول کم شوه دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دکانې سش کال د اختر په درشل کې بیروبار زیات شوی، خو د شزینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبارم کده،
خرید و فروش هم خدای نرخون هم خدی د کشمش نه نیول تر ټول شین پر بيدن د چاکلیټونه خپل وطن دی پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده سیاسره مستم فیلن وس ټول سړی نه ځي
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیلش خلک پرې میاشت کې جامع خیاطانو ته وروړي د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وای چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامې نه ګنډي خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه وو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی د کندوز د شهر خیاط محمد حسین
د نور کلونو نسکه زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځو پروژه کې کار خي مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي نسبتا د نور دکانونو زمون کار بیا ډیر دی تل تمنګ سره لس دولس کاریګر دي زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم
د همدې شهر یو بل درځي اسلام الدین نظامی وای چې دیش کارکونکو لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړ جامې کندي
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلاً لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ جوړو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي پروب شارونو کې یو شمیر ځوانانو پتلون خوشاوه خوند سبا د دود پور کې دودې او د خولیو او واسکټونو بازار ټوټ شوی دی محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکو وایي چې جامع خلک د عمر په اساس خپل ذوق جوړوي
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتل مثال بدل کاری راتل وو چې دی اصلي کې جامع د اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واریدي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي د خېدي الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هرڅه په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس پشارونو کې هم په اخترونو کې لونګي زیات شوې دي د افغانانو لونګي لوی سیمې بلې ته څنګه څه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګي دود شته البته افغانستان ته اکثر پټ کې له پاکستانه واردې شي په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه راغلی همغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هیواد کې وو لا هم شته خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد یو شمېر خلک لري رواجونه ګرځولې دي په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای
طراوانه ولا بسنشته الله سره ته مګاتی نو وسو خوړی پاکسرا کې سبوالو کپڑے بولو جامې بولو دغه بولو چپړې بولو نور سامانونه د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کو سودا په ټوله برابرې ده وس خو بس راول خونم به کار نشته اپتا کې ټول دوه ورځې کاری هغه دوه ورځې کار چې غیب معنی موږ چې کم کم مشکل برابر کو
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا بیا په 2020 کال کې سیلونو ناامنیو او ورپسې سیاسي بي ثباتي اقتصاد متاثر کړی دی حتی ته حق کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نور خلکو کار ورته کاوه د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د پوینا یو وخت به شاو خوش پیته کارګرانو د د لپاره کار کاوه او سختر ته تیاری نشینی ول
یو ماشوم لور مې یو سر 15 کلو غې دن تن کړم ویره ماته ګګرو ګګرا د یو کانه د لګیا دم ته ګګری لپاره اوبم د غړو لټه په 2450 روپیا مچ غړو لټره واغتا او 2500 ورسره چکم ده ټوړه واغتا مې نور پتو د چینو دغه نو درک نه لګیدو ته خبر کوم ځان ته کوم په 100% کې یو پسند مې راځي جامو غشتورو او ماشومان خو د سړي چې ماشومان خو ډېر ضروري او اهم دي او بیا جاړي په کور گاون کې اکثر د هر چا د هر یو زمګ نه
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي ځکه چې په شار کې ملي سیاتیوي خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي د مونی پنوم د پلازمین ډاکی وی او سی دن کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي به ساری وي
خوخی خبره ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روزې ورسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو مونږ به خپل پلارونه تورزو ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوان به اخلي تاسو د خوخی لبل څه سره نشي مقایسه کولای
په ځینو اسلامي هیوادو کې سش کال اختر تر رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی په تونس کې لتیری وی اونې راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کټارونو کې دکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي د نیلا په نوم د پلازمینې تونس وی وسیدون کې فرانس پرېس اژانس ته وویل
ما هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستلو لپاره په کټارونو کې دریږي په بل هیواد کې ممکن داسې شوی وي، خو دلته اوس په خپل سترګو ګورم. اوس د سوجي وړو او بوري لپاره په قطار کې درېدلې يم.
خواجه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي. د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خواجه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي. په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواجه خوري، خواجه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي. د تاریخي روایتونو لمخي د فاطمینو د خلافت په وخت په تر کوچني اختر مخکې پټوله روشه کې میلې وي، او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت په پروژه کې خواجه ویشل کېدل چې دې ته وي فطره ویل، یعنی د فطر د ایت په حساب. د ممالکو د پاچاهي په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوز مشرانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري. افغانستان کې د دوچ په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړی تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د چلي کورته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دوه ترڅنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم مشت وګړي وای ډېرې کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوختي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لګ مساریف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم درواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مساریفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژدو دي کې پخوان یو غړ سردر دی بلوچ هغه ته به ریکون به ورته نو پاغه کې به ځان لمالونه لال ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. وعده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ پکې پخی هر چې دې لول اندازې تر یو لک افغاني یا سل زر افغاني د کم تر کم ډیر زر افغاني.
خاغلی ایوبی وی له کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډیر هڅې کوي، خو جنې تری ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای، مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. سید چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکار کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دي، خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد را ته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو لواده ورسته چې جنې د پلار کورته په اوملاړ شي او بیرته د خسر کورته زی، نو پلارنې یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي، تر څو خسرګنی په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه به اقتصاد نه.
ګوجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پرګرامونه ساړه شوې دي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
پوهان لال پاچا اسمنوی د ادب تاریخ تر اوسه پوری تر ډیره د تذکری په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفت یې پاملرنه زیاته کړې ده. حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یو برخه ده. وړاندې له شغلی اسمن سره په دې اړه شغېدلې یم. په دې خبرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یو ناول په باره کې د یو محصل نظر هم در سره شریکوم، خو سمدستی به شعر ته مخ کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازی یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی په دا واورو چې څرنګه په کاناډا کې د یو بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ماته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم ټول لرګي جوړو، ظروف یې ډیری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه دا آینې و چې به په کې کې وي، چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و، او بیا ټول کندن کاری شوی و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به و او ترکان به و، دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته و. بیا به د دوی خپل مجلسونه و، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم. له هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده، او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي، څه پرې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولورم. و ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندن کاری شوي و، ډېرې ښې نقشې وې پې باندې. بل داسې په هسکه په غونډۍ جوړو، نو له لارې به چې ورختې د هم ډېره ښایسته وه، شا او مخه یې خلاصه وه، لمر یې کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چای خانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم، له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمنی سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندن کاری شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښسه، ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوږو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښسه، که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښشه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
شغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوانه شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالي لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو کرکتونکو او بلاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بیلابیل تعریفونه تراشلي، او هر څوک له شعر څخه یو بیله معنا اخلي. زما پان باندې شعر دی و ځانګړي ذهني حالات سیګنده ده چې شاعر یې د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري.
د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اوریدو وروسته پیدا کیږي. د شاعری هڅه دا دی چې دا حالت کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی دا حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالات یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي. بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بس لډیر مجبورې به مخه کړم. تنهایی ته او پلی چومې سر ایښی، تنهایی ته او پلی چومې سر ایښی، د یو نوی درد له ځان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلی خپله نړولی، ما د هیلو څلی خپله نړولی، ښه نو څنګه به له بلې چا نه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلی کلیوالی مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا آزمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او اوسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبي دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له 15 میلادي پیړۍ پیل شي تر 18 دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له 15 پیړۍ پیل شي تر 14 دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له 15 تر 18 پیړۍ وخت رند خاړي. معاصره دوره له 13 پیړۍ د 19 پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوې دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوې دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوې دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم لوی بلی د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش لمخي تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان راند خاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساس په حساب دوام پسی کوي؟
دا به تر هغه وخت پورې دوام مومي څو چې همدومره بل یو نوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نوی راغلی او په ادبیات باندې مستقیم اغېز نوی خندلی.
یو پخوانی ویش لمخې لارغونې دوره و، منځنۍ دوره و، اوسنۍ دوره و، هغوی خپل دلایل ورته لري. هغه کوم کسانو چې هغه دورې ویشلې وي، تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بېله ګڼي؟
هر دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کېدو له مخې او په ادبي اغېز له مخې رامنځته کیږي. ما چې د دې دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې نه یوازې د افغانستان په کچه یو لوی سیاسي تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو راوروسته. نو دغه تاریخي بدلون دغه تاریخي سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وخنده. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوي پسفې ووهلې. دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي.
ازمون صاحب، که نورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دوخو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیرته یوه دوره ویل کېشي. فکر نه کوي چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموي لا پخه نه ده؟
دا کومې خبرې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي. او هغه ته ما ذکر کړی چې هغه د سب په اېته دي، هغه د ژوند رامنځته کېده دي، هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغېز دی. دا خو رامنځته شوي دي، یعنی دا پاخه شوي هم دي. او ممکن اوس دا یوې دورې ته شرایط برابر.
آزمون صاحب، وبخښه، د سپتمبر له 2001 نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي، دا د نوې ملسي زل ادبیات سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري، او نوی ژانرونه دلته رامنځته شوي دي. مثال به درکړم، دغه کیساګۍ، لنډ لنډ نظمونه، همدا ډول هایکو، او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په ادبیاتو کې یو لوی رامنځته
شو. فکر نه کوي چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د یوې تاثیر ممکن ور باندې وي.
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي. دا غوره ساينسي عوامل دي، دا سیاسي، اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي، دا خپل همدغه اغیز څنګه چې دا کده هرې لارې نه، کده هرې ډډې نه، او په ادب باندې خو اغیز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغیز وکړه، دا هغه څرګند رامنځته شو، هغه لنډکۍ ده، هغه لنډ کیسه ګۍ ده، هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي. نو خو د دوی سره فرق پاندې کېږي.
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره له 13مې پیړۍ پیلېږي، د 19مې پیړۍ تر وروستیو روانه ده. خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیله دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې ووردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول، او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوي اوس مونږ چې د سپتمبر له 11 وروسته په افغانستان کې دغه سي عميق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایو؟ شبر
صاحب، عميق تغییر راغلی دی، تکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پورې په فکری لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدی او د بیان په لحاظ باندې، او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي. تاسو اوس د غزل نننه شکل ګورئ، او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ. په دې کې بیا د دې شاعرانو نوي پنځورې ګورئ، نوي مفاهیم ګورئ، نوي تصویرونه هم ګورئ چې دا کوز د حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې دا، یعنی هغه چارپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته دي، او او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي، دا پخوانو دا ډېر پاخ په هنري لحاظ باندې پاخ دي، د سبک له مخې پاخ دي. همدارنګه په زموږ په کیسه کې، په کیسه یي ادب کې تر پخوا ډېر تغییرات راغلي دي. یعنی په کیسه یي ادب کې موږ د نوو نوښتونو، مفاهیمو، تصویرونو، او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې، د نړۍ په سطح باندې، هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته، یو خاصه دوره وایي چې په یو کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له دره وروسته چې څه تاثیرات په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او ووردز ورس مثال تاسو ته درکو، د شکسپیر دورې ته بیله دوره وایي، او یا حتی په دې گاونډي ایران کې
د حافظ او بوستان او د ګلستان د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوې ده هغه بیل دوره بولی خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی ده هغه دوره بیا بیل ګڼي ځکه چې ډیر تغییر لري لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له ولسم را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي او یاد سه لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی نو په دې اساس باندې دا دوره بیل ده
دته کا هغه سه لوی لیکوال نه دی پیدا شوی او دا ډیره ګرانه چې موږ کوو چې په یو زمانہ بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي بیا امید پیدا کوي دا ګرانه ای مګر دا نه هیرولو وړنده ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم دغه ځوان شاعران چې دي دا چې سره مستشوې دي په دې دوره کې دي دوره استازي دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي او دا ان کیسه لیکوال ته وخت اوس هغه خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال ده او دا د کیسې بازار څنګه او موږ غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو دا اوس نو ولین را مستشو د ترجمې وشوې دا اوس کیسې ولې پر شو دا اوس چې په د نظم په بیلابیلو سپونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا دی باندې سترګې اوس پټولی مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه ندی ته خو نشو کېناستی خو دغه هره ده همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي دا ممکن د بلې دورې دپاره دا خوشحال وي همدا کېدی شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي نو دا خو شته دغه زمونږ د لسګونو شاعران چې مونږ تاسې د لوکو پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غوړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه کوم همدغه تحول ته زه دوره وایم
که چیرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتون کو لاسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي په تیر بیا چې انټرنیټ هم شوی دی د انټرنیټ له برکت افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي مخکې تاسو جن مثالونه سم اشاره وکړه فرزن هایکو دوت شپ افغانانو کې کنه یا فرزن تاسو داستان ته اشاره وکړه نوې معاصر داستان نور تغیرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پورې زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا کچیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن هغه ته چا دا ورویلی وای که څنګه ازمونځ
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه دا په پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغیرات راغوسته شوی دي چې پرسه هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دا تغیرات راغوسته کېدل دا فضا جوړېدل دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوی دي نو دا سره نشي هیرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري او دا دغه دورې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي دا اوس هم کار کوي زړې په اوس کېنول زړې په اوس راځلګون شوي دي ممکن دا نور هم پاخه شي ممکن دا نور هم یعنې خپل اوج ته ورسېږي او دا او دغه شکل نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځولې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی او موږ دلته کومه پرتله چې کوو خبره چې کوو هغه په پښتو ادبیات کې کوو د دنیا په سطح باندې کوم تغیرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په دینور شو فرق راغلی دی مګر هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو
ازمن صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شول چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی پدې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښه باید مشخصي او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښه داغه په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کیږي، نو دلته په فرمولو باندې مغیز، دلته په ژانرونو باندې مغیز، او دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوی بوزغلی چې راټوکېدلی دی چې له تیر سره تیره دوره کې نه و، یعنې دا یوازې یوازې د دې دورې تولید ګڼل کیږي، دا معرفي شوي دي په دې برخه کې. او هغه شاعران چې پخواني دي دا هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاتې شوي دي هغه هم معرفي کړي. خو مهم دا چې دغه بوزغلی چې اوس دا باید د دې دورې تولید وګڼل شي.
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکری په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی، تاسو په دې اړه باندې ډېر اتکا نه کړی؟
ما د تذکری لیکنه چې دا غو د ادب تاریخ یو برخه ده، ما دا کړی ده، یعنی البته په مستی فصل کې مې د دواړو خواو، یعنی دا د کوزی پښتونخوا او د نری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې
مننه پوهاند اسمون. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 را وروسته وخت په افغانستان کې د 15 ادبي دورې نوم ورکوي، او په دې اړه په 1500 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. له وی خبرتیا وروسته د یو بل کتاب پاړه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغل وسته دي. د دې ناول په اړه کې لدو یاورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي، دا چې کلیوالو ته ډیر ناشنا وي، نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خاص سفرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهیر بیلا بیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کریکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي. نوموړی له یوې قرارګا وسلې رابرې موټر د دیوارو لامل سالنګ کې ساریږي. دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي. د دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي، خو بالاخر وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورسوي. او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغي دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه، بلکې د ډېرې پراخې عوامي کې مطالعه سیکتن هم وه. د دې په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او له داستاني اصول سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغي ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکې نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. دی وړي دی وخت شیلې وس هوار سپین ازمکه وو. ګړنګونه او ژور خړونه داسې لواورو ډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غختل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي. دی واوري د دې ارتي ورشو اهنګ اله دوه ځای مات شوی. یو د تونل خلوه چې د کڑکې نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې په سپین کو کپن پوښلی وو. بل هغه کمر و چې 4-5 کیلومتره د تونل کڼي خواته د سړک لور ته راکړوب شوی وو او په دیواله باندې دی واوري تم کېدو ځای نه وو. او چې بده واوري په شیبو کې وقفه راغله او لمر بشو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد، کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دري او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب په داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دا دی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریښي. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي، دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه دی خلاص کړی. د چې خو په اړه ویل کېږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو، سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د ګورکی د کیسو د نثر په اړه کړې وه چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسه‌ییز نثر اړتیاوې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاخ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلې دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه وچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب په تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړي وي. دوی هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلي او تجربه کړي دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخه دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرہ پرویو سادہ بنگڑو شنگ شنگ re چالونه پلی چوخلی چالونه دسرو شوندو جامونه قربان شتر لالونه کویرا تنازونه